کړی مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او ټکنیکی ملګری روهیله دران نیکی هلی او سلامونه او منی. د پاکستان وفاقي حکومت د هغه سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې 25% اضافه کړې ده کوم چې د سعودو راهیسې په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته درنا یا احتجاجي ناشته کړې وه. د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونې برخه ده. خو له هر څه مخکې خبرونه د نجیب عامر.
حکومت د وفاقي ملازمینو د معاشونو د زیاتولو اعلان وکړ. افغانستان د روغتیا د نړیوال سازمان تر تاییدولو د کورونا هندي واکسین نه کاروي او چین د بی بی سي پر ټلویزیونی نشریاتو بندیز لګولې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% لوړوالی اعلان کړی. د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې دا اعلان په یو خبري غونډه کې په داسې حال کې وکړ چې د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید او د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان هم ورسره وو. خټک خبري غونډې ته ویل وزیر اعظم عمران خان د پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو والا وزیرانو ته امر کړی چې هغوی د هم د صوبې د ملازمینو د معاشونو د لوړولو لپاره اقدامات وکړي. سرکاري ملازم مینو د تیر یو کال نه د خپل تنخواګانو د زیاتوالي لپاره هڅې پیل کړې وې او د فبروري په 10 او 11 نیټه په پلازمین اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر لته وغځاو. په پاکستان کې پرون 2200 نور کسان په کورونا اخته شوي او 3 نور ترې مړه شوي دي. نن سهار د کورونا په اړه د معلوماتو د خبرونکي سرکاري ادارې د معلوماتو لمخې په یاد هیواد کې تر اوسه په کورونا د اخته کسانو شمیره 15,63,3 ته رسیدلې. کورونا په پاکستان کې تر اوسه 2,213 کسان وژلي دي. بل پلو 15,03,000 نه زیات کسان چې په کورونا اخته ول بیرته ښه شوي هم دي. په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په سند کې په کورونا اخته شوی دی خو تر ټولو زیات کسان په پنجاب کې وژل دي. پاکستان له چین د کورونا واکسین ترلاسه کړی چې د ورکولو لړۍ روانه ده او له نورو هیوادونو هم د واکسین د اخیستو په لټه کې دی. همدارنګه د کوواکس پروګرام لاندې هم تمه ده چې پاکستان په زیات اندازه د کورونا واکسین ترلاسه کړي. د جنوبي وزیرستان پولیس وایي تیر ماسخوتن تیره شپه هلته ناوخته ناسرګندو وسلوالو په یو امنیتي پوسته په برید کې څلور سرتیري وژلي او درې نور ژوبل کړي دي. د سولي وزیرستان د پولیسو مشر نن مشال راډیو ته ویل دا پیښه په رغزي سیمه کې مخته راغلې ده. نوموړی وایي په سیمه کې د پلټنې عملیات پیل کړي خو تر اوسه د چا د گرفتارۍ خبر نه لري. د برید سیمواري په سملاسي توګه چا نه ده قبوله کړې. د ننګرهار چارواکي وایي چې تیره شپه د خوږیانو ولسوالۍ زاوی سیمه کې د هوایي بریدونو او کمینونو په نتیجه کې یو دیش وسلوال طالبان وژل شوی دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د فروری په 12 په خپل ټویټر لیکلی چې په شیرزاد ولسوالۍ کې هم د عملیاتو په دوران کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او د هغوی وسلې او نور مهمات له منځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د یادو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت سرپرست وزیر وایي تر څو د روغتیا نړیوال سازمان تایید کړي نه وي هغوی له هند ورسېدلې د کورونا واکسین خلکو ته نه ورکوي. ډاکټر وحید مجروح نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د روغتیا د نړیوال سازمان له تایید وروسته دوی په پام کې لري چې په لومړي ګام کې روغتیايي کارکوونکو ورپسې دفاعي ځواکونه او لاغي وروسته د رسنیو کارکوونکو ته دغه واکسین ورکړي. هند په روانه میاشت کې له افغانستان سره د کورونا د 15 لک واکسینو مرسته کړې وه خو د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مهاله هندي واکسینونو تاییدولو اعلان نه دی کړی. چین د بی بی سی پر نړیوالې خبری شبکې بندیزونه لګولي او ویلي دي چې یادې ادارې ناسم مواد خپره کړي دي. د چین د ملي راډیو او تلویزیون انتظامیې نن په یو بیان کې ویل چې په چین کې د برتانوي تلویزیونی چینل بی بی سی ورلد نیوز د خپرېدو مخه نیولې ده. د اعلان د برتانیې د رسنیو تنظیم ادارې لخوا د چین د ملي تلویزیون د خپرونو د اجازتنامې له ختمولو یوه اونۍ وروسته مخې ته راغلی دی. چین وایي د بی بی سی تلویزیون خپرونو کې د هغو لارښوونو څخه جدي سرغړونه شوې چې دوی د نشریاتو لپاره ټاکلې دي. په دغو خونو کې دا هم شامل دی چې خبرونه باید رښتونی او عادلانه وي او د چین ملي ګټو ته تاوان ونه رسوي. د بی بی سی یو ویاندی د برېښنالیک للارې په یو بیان کې ویلي هغوی د دې خبر په ترلاسه کولو ناهیلي شوي چې چینایي چارواکو دا ګام پورته کړی دی. په بیان کې راغلی بی بی سی د نړیوالو خبرونو د خپرولو تر ټولو باوري اداره ده او له ټولې نړۍ نه په عادلانه بې پرې بې له ویرې او بې له دې چې د چا حمایت وکړي راپورونه خپروي. د خبرونو پای
مشال ریډیو ته وګي خبرونه تازه مونږه همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. فاقی حکومت د هغو سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې تر بجټ پورې عبوري 15% اضافه وکا کومو چې د سمو دوه حصے په اسلام آباد کې احتجاجي ناشته کړې وه.
فیڈرل امپلائیز کی ڈیمانڈ سے اور اس طرح صوبائی جو 25% کا سارے فیڈرل امپلائیز کو دیں گے.
یہ ودا سے ویڈیو خبر شوی و اج پاگی کی د خیبر پختونخوا د صوبائی سملای د واکمن تحریک انصاف گوند غړو پیسے اغستے. د دې پیسو په سیاست کې مخه څنګه نیول کېدای شي؟ سردار بابا کوي
چې پاغی باندې د سیاسي جماعتونو دا اعتماد دی چې دا امیدواران یا چې دا بیا ممبران چې دا به خرڅېږي نه او پاټای سره یا پاټو سره به ولاړې.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دي. د مشال تر څنګ اوسه مشال لیرو ته وګي. اوریدونکو د سر خبر ته ورو اسلام آباد ته. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د ټولو صوبو او د مرکز د سرکاري ملازمینو احتجاج په دې مخ روان و چې د هغوی تنخواګانې دې زیاتې کړل شي. د دفاع وزیر پروش خټک پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د وفاقي ملازمینو معاشونه به 15% زیات کړل شي. نوموړي وویل د صوبایي ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره وزیر اعظم عمران خان د صوبو اعلی وزیرانو ته هم حکم کړی. په دې اړه نور حال د اسلام آباد سراج جهید راکړ.
اسلام آباد کې د فروری په 11مه نیټه د نورو وفاقي وزیرانو سره په ګډه خبري کانفرنس کې د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک وی د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په غونډه کې فیصله وکړې شو چې کوم سرکاري ملازمین په اسلام آباد کې په احتجاج دي پاغې کې د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې دوی د 15% زیاتوالي منځوري ورکړه او کوم چې د صوبو ملازمین دي وزیر اعظم عمران خان د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته هدایت جاری کړه چې تاسو د خپل ملازمینو مسله هواره کړئ ځکه چې دا تل سم عینی ترمیم رستو د صوبو د ملازمینو مسله به صوبې پخپل هواره وی. د وفاقی او صوبائی ملازمینو غوښتنه دي چې زموږ په بنیادی تنخواګانو کې ډیر زیات فرق دی. نو موږ په وفاقی وکتل چې د چا 200% او د چا 100% زیاتې تنخواګانې دي خو موږ د دوی سره په میلاوېدو فیصله وکړه چې موږ د دې وفاقی ملازمینو تنخواګانې 15% سیوا کوو. بل پلو احتجاج کون کو ملازمین وویل کسه هم دا اضافه ډیره کمه ده خو بیا هم دوی خوشاله دي چې سنا سه اضافه خو یې وکړه. اسلام آباد کې د داخله چارو د وزارت یو ملازم الیاس خان په دې اړه مشال ریډیو ته وی
یو کال د احتجاج نه پس چې نن حکومت سره کومه معاهده وشو هغه نوټیفیکیشن باقاعده نشوي معاهده وشو د معاهدې مطابق چې 15% تنخواه زمونږه زیاته شو. اصل کې د احتجاج زمونږه د دې د پاره چې د مختلفو ادارې خلکو ته ډبل تنخواګانې ملاویږي د هغې حساب سره زمونږ مطالبه د شروع نه 120% وه. دا 25% اضافه داسې ده لکه د اوښ په خوله کې یو سړی زیره واچوي یعنې د هغې په مقابله کې زمونږ اسم نه ده.
یو بل سرکاري ملازم چې د دیر نه دې احتجاج ته راغلی او زرباز نومیږي مشال ریډیو ته وی
زمونږ مطالبات حکومت اومنل سه زمونږ سره دی 25% اوس اومنل انکریز په تنخواه کې چې دا به د 1 مارچ نه مونږ ته ټول ملازمینو ته ملاویږي. وفاقی ته دی نوټیفیکیشن خپل وکړو صوبایو ته ایڈوایز وکړو د بجټ کې آئنده بجټ کې ان شاء الله شامل وي ټول ملازمین لپاره به دا کیږي او کوم نوټیفیکیشن چې وځ دی هغه مونږ ته راغی د دې وجه نه مونږ مشرانو په وینا سره دا غو په مشوره سره مونږ خپل در نه ختمو.
د ذکر د ټول پاکستان نه راغلی او په زرګونو دی احتجاج کوونکو د وفاقی وزیرانو سره د مذاکراتو د ناکامېدو وروسته په اسلام آباد دی چوک کې د فروری په 10مه نیټه احتجاجي درنه ورکړه. پښتنې کولی چې په ملک کې ډېره ګراني ده نو باید چې د ګراني په تناسب سره د دوی تنخواګانې هم سیوا کړي. خو د دوی په وینا چې دغه وخت په پولیسو کوتک ماری وکړه او اوښ کې بیون کې ګیس یې وکارولو چې لکه بلې ځینې ملازمین جوبل شو.
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سند د انتخاباتو مهالویش جاری کړی دی چې تر مخه به یادې ټاکنې د روان کال د مارچ په درېمه کېږي. الیکشن کمیشن دا شیډول په داسې حال جاری کړی چې په پاکستان کې د سند پر انتخاباتو له هغې وروسته تود بحث روان دی چې حکومت غواړي چې انتخابات د ښکاره رای ورکولو په بنیاد وکړي، خو اپوزیشن ګوندونه یې مخالفت کوي. په دې اړه تفصیل احمد الله راکړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د فروری پر 11مه په خبر پاڼه کې ویلي چې له انتخابي پروګرام سره سم د هرې صوبې او اسلام آباد امیدواران د نامزدګۍ کاغذونه د فروری پر 12مه او 13مه د ریټرنینګ افسرانو په دفتر کې جمع کولی شي او د نومول شوو امیدوارانو فهرست به د فروری پر 14مه جاری کیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د ریټرنینګ افسرانو لخوا د نامزدګۍ کاغذونو د منظورۍ یا ردېدو خلاف د اپیلونو لپاره آخري نیټه د فروری 13مه ټاکل شوې ده او د امیدوارانو حتمی فهرست به د فروری پر 13مه جاری کیږي. الیکشن کمیشن دا شیډول پر یو داسې وخت جاری کړی چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ او پر ټولنیزو رسنیو کې په انتخاباتو له هغې وروسته تود بحث روان دی چې حکومت غواړي چې انتخابات د ښکاره رای ورکولو په بنیاد وکړي. د فروری پر 16مه ولسمشر عارف علوي یو صدارتي آرډیننس جاری کړو چې ورته آرډیننس 2021 نوم ورکړل شوی او دا په سپریم کورټ کې د ولسمشر لخوا د جمع شوي درخواست سره مشروط کړل شوی دی. حکومت د ولسمشر تر منظورۍ وروسته د سنت انتخابات د ښکاره رای اچونې لمخې کولو په اړه د دسمبر پر 13مه سپریم کورټ ته درخواست ورکړی و، په کوم چې اورېدنه روانه ده. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر سینیټر پیر صابر شاه وایي انتخابات په خفیه رای شماري یا په ښکاره ډول کولو لړ کې اورېدنه په سپریم کورټ کې روانه ده، نو الیکشن کمیشن لا تر فیصله راتلو دا شیډیول نو جاری کول پکار.
په دې وخت کې په پاکستان کې د سنت الیکشن مغالې سره یو ډېر غټه کنټروورسي چې کوم ده روانه ده. یوې غاڼې ته حکومت چې کوم دی هغه سپریم کورټ له تللی دی چې شو آف هینډ په ذریعه باندې دا الیکشن وشي، کوم چې د ووټ د تقدس د تباهۍ او د پامالۍ باعث دی. بلې غاڼې ته صدر چې کوم دی هغه آرډیننس ورکړی دی، او درېیمه خبره دا ده چې د سنت د ټایم هغه لا نه دی پوره شوی او هغې نه مخکې چې کوم دی یې اناؤنسمنټ وکړه، او په دې وخت کې نه د سپریم کورټ د دغه انتظار وکړه او نه د متنازع آرډیننس چې کوم دی هغې هغې څه خیال وساته. دا زما په خیال جلدی پې تیل والی خبره ده.
د انتخابي قانون له مخه د سنت انتخابات د خفیه رای شمارۍ په بنیاد کیږي، او دا وجه ده چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم د سنت د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي فرمان مسترد کړی او دا یو غیر جمهوری عمل بللی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د فروری پر 10مه په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په سپریم کورټ کې دا مقدمه روانه ده، نو بیا د فرمان جاری کولو څه مقصد وو؟ د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د فروری پر 16مه په اسلام آباد کې خبری غونډې پر مهال تور پورې کړ چې حکومت د اسمبلیو پر خپلو غړو باندې باور نه لري، نو ځکه د آرډیننس په جاری کولو سره د سنت انتخابات د ښکاره رای له لارې کول غواړي. خو د تحریک انصاف ګوند غړي بیا وایي د صدارتي آرډیننس جاری کولو مقصد د سنت ټاکنو پر وخت د پارلماني استازو د ووټ خرڅولو مخه نیول دي او غواړي چې ټاکنې شفافې وشي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي وایي ملک کې پارلمان د قانون سازۍ لپاره موجود دی، نو هغه انتخابات به قبول نه کړي چې د صدارتي آرډیننس تر لاندې وشي.
کلم چې په ملک کې الیکشن کېږي پاکستان پیپلز پارٹی په الیکشن په میدان کې ولاړی، موږ ته نن هم د آرډیننس په ذریعہ باندې فیصلې قائل قبول نه دي او موږ ته پرون هم نه وه سبا هم نه، لیکن کلم چې دا ناسم او سلیکټډ پرائم منسٹر پر فیصلې مسلط کړي نو پاکستان پیپلز پارٹی به میدان نه پرېږدي، خو
د ذکر دا چې د صدارتي آرډیننس جاری کولو نه مخکې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د فروری پر 3مه په پارلمان کې د اپوزیشن په سخت شور کې په ښکاره ډول د سنت ټاکنو د کولو لپاره په آئین کې د ترمیم بل وړاندې کړو، خو په بل رای وانه چول شوی. مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د دې بل مخالفت وکړو او غړو یې وویل چې حکومت اپوزیشن په اعتماد کې نه دی اخیستی او د آئین د بدرنګولو کوشش کوي. خو د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازی فضل محمد وایي
کما د شیډیول د جارو کېدو خبره ده، نو دا خو د الیکشن کمیشن اختیار دی. پاتې شپږو پورې د پی ټی آی خبره، نو پی ټی آی چې کوم صدارتي آرډرنس لپاره یا سپریم کورټ ته یا کما خبره زمونږ ممبران د اسمبلی په فلور هم کړې ده، نو هغه باندې خو موږ اوس هم سټینډ کوو چې را کوم په سینټ کې څه قسمه معاملې زمونږ په ملک کې روانې او د اوس نه نه د ډېر وخت نه، نو کو دا کنټرول شي او هر څه په اوپن بالو کې چې سو کم خوځي کاری نظام په خپل باندې کې سبديت نشته موږ او سم سټاند کوو.
په پاکستان کې د سېنټرانو ټول شمیره 134 دا چې د قومي او صوبایي اسمبلی غړي په پټې رائے ورکولو سره د شپږو کالو لپاره ټاکي. د هرې صوبې نه د سېنټرانو شمیره 22 دا، اته د قبایلي ضلعو نه 4 د سرخار اسلام آباد نه او 4 د اقلیتو نه وي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
شال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د روان کال د مارچ په درېمه کېدونکو سنټ انتخاباتو کې رای اچونکي د خیبر پښتونخوا اسمبلی ځنې کړي وای، امکانات شته چې دا وار هم ځنې کسان خپل رای خرڅې کړي. دا غړي چې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو پیپلز او عوامي نېشنل ګوند سره اړه لري. دا مني چې په تېر وختونو کې د دوی د ګوندونو ځینو غړو هم د سنټ په انتخاباتو کې خپل ووټونه خرڅ کړي دي. دا چې دا رای ولې خرڅېږي، جمهوریت تیسه تاوان دی او مخه څنګه نیول کېدای شي، د اصرار عالم مومن په دې راپور کې.
خبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی سردار حسین بابک وایي سیاسي ګوندونه اکثره د سنټ انتخاباتو لپاره ټکټونه هغو کسانو ته ورکوي چې له ګوند سره نظریاتي تړاو نه لري او یوازې پیسې لري. همدغه وجه وي چې دا کسان بیا په پیسو د صوبای اسمبلی له غړو ووټونه اخلي. او د په خبره دا کسان چې کله سینټران شي نو بیا د سینټ د چرمیل لپاره په انتخاباتو کې خپل ووټونه په پیسو خرڅوي. بابک په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل د دې مخه حالا نیول کېدای شي چې سیاسي ګوندونه یوازې د پارټۍ نظریاتي او ایماندار غړو ته د سینټ او صوبایي اسمبلی ټکټونه ورکړي چې دارنګ د ووټونو د خرڅولو او اخیستو مخه ونیول شي.
د دې مخنیوي به موږ ټول په شریکه کوو. سیاسي جماعتونو له پکار دی چې په عامو انتخاباتو کې خپل داسې کارکنانو له ټیکټ ورکوي چې په هغوی باندې د سیاسي جماعتونو دا اعتماد وي چې دا امیدواران یا چې دا بیا ممبران چې دا به خرڅېږي نه او پارټۍ سره یا پارټو سره به ولاړي. نو چې هغه خلک کامیاب شي او بیا یې سملو ته راشي نو بیا د دغې خبرې امکان نه چې څوک دی ووټ والی یا څوک دی ووټ خرڅ کی. چونکہ سیاسی جماعتوں نے مسلیت خکار شی او ابن الوقت خلق را مخ کی او بیا دا ماحول چه دے دا جوړ شی.
بلخوا پا خبر پختونخوا اسمبلی کی دا حکمران گند پاکستان تحریک انصاف محمد عاطف وائی پارٹی دا سی کسانو تا ٹکٹونا ورکوی چی ہاغا ووٹونا گٹلے شی. دا پا خبرا یو کس ډیر ایماندار او پاک دے خو چی څوک ووٹ نہ ورکوی نو پارٹی با څنګه هغه تا د انتخاباتو لپاره ټیکټ ورکړي. عاطف په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې په سینټ انتخاباتو کې د وټونو خرڅلاو مخه حالا نیول کېدای شي چې انتخابات په ښکاره ډول وشي.
پولیټیکل سیستم داسې چې دا په حلقه کې الیکټیبلټی ته ګوري، صرف ایمانداری ته نه ګوري کنه. نو دا غي بیا د مسلې می چې هغه بیا فرض کا د هرې پارټۍ نو دا هغه بیا ووټ خرڅول غواړي بس خپل ضمیر مطمئنې په دې باندې چې دا څو خلکدار ته کومه بس خرڅ کړي. د دې حل واحد د دې حل هم دغه دی دا اوپن چکم دی بدغه دی د دې علاوه بل څه حل نشته.
په خبر پختونخوا اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړی احمد کونډې د منی چې په ښکاره ډول د سنټ ټاکنو کولو سره د ووټونو د خرڅلاو مخه نیول کېدای شي. خو نوموړی وایي کله چې په 2019 کال کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي سنټ چیرمن صادق سنجرانی خلاف د عدم اعتماد ووټونه اچول کېدل نو هغه وخت حکمران ګوند په ښکاره ډول د ووټونو اچولو خبره ولې نه کوله. د ده په خبره ځکه چې په هغې پټې رای اچونه کې بیا د اپوزیشن ګوندونو 44 غړو خپل ووټونه د حکمران ګوند په حق کې استعمال کړل او سنجرانی پر خپل ځای پاتې شو. احمد کندی په زیارت وز مشال ډو ته وویل د پاکستان تحریک انصاف ګوند اوس د سنټ ټاکنې په ښکاره ډول د خپلې سیاسي ګټې لپاره کوي او په خپلو غړو بې باوره دی چې ګواکې ووټ به خرڅ کړي.
داسې نه شي کېدلی چې د پی ټی آی د مونږ ډیکټ کوي چې دا د مسلې حل دا ټایم دی او دا دا وخت دی او دا دا طریقه ده. ما خپل یو موقف دی تو ما تر کې نه یو شی بلډ کا یو ماحول سازگار کا زه بالکل مونږ 2006 کې تاسو ویل چې وی آر سپورټینګ مطلب اوپن بیلټینګ.
په پیښور کې د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وایي د پخواني پوځي واکمن ضیاء الحق له حکومت رئیس د سنت په انتخاباتو کې د ځینو سیاسي ګوندونو سیاستوالان اوټونه اخلي او خرڅوي. شمیم شاهد په زیارت اوس مشال ډو ته ویل چې د دې کار مخه به هله نیول کیږي چې د اوټونو په خرڅلاو او اخیستو د تورن سیاستوالو خلاف د انتخاباتو کمیشن او عدلیه قانوني کاروایی وکړي.
زما د معلوماتو مطابق د سنجرانی خلاف چې کله ووټ راغلو کانفیډنس وو نو سوار له سوټو د مختلفو ګوندونو نه تلو. په دې کې یو ووټ دا شو چې دا په واو یا کروڑه پرېوتو. په دې کې د لمبر د 3 کروڑه ملو شوی دي دا نور اوس د 3 کروڑه چې کوم بل چا غوښتي. په کار داري چې په دې تحقیقات شي په کار داري چې په دې باندې د پاکستان او سپریم کورټ د پاکستان د دې نوټس واخلي او چې چا پیسې غوښتي او چا پیسې ورکړي دا دواړه ډیسکوالیفای شي او چا په یو بارګین کې څه غوښتي دا هغه په کوم ډیسکوالیفای شي.
د پیپلز ګوند د عوامي نسل پارټي او پاکستان ترک انصاف یادو سیاستوالو مشال ډو ته ویل چې د صوبای سملی د غړو لخوا په سنت انتخاباتو کې د رای خرڅولو عمل په ووټ او سیاستوالانو د اولس اعتبار کموي چې تاوان دي جمهوریت ترسي. خو دوی دا هم ویل که اولس پاکو خلکو ته رای ورکړي نو هغه خلک بیا خپل ووټ نشي خرڅولی. دا په داسې حال کې دا چې د فبروري په 9 د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان له هغې څو ساعته وروسته استعفا ورکړه چې په ټولنیزو رسنیو په یوه خپرې شوې ویډیو کې دی او یو څو نور کسان د پیسو له ګیډیو سره ناست ښکاري. د دغه ویډیو تر راتلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په دغه ویډیوګانو کې هغه شرمناکه طریقه ښکاریږي چې سیاستوالان یې د سنت د ووټونو د اخیستو لپاره استعمالوي. بلخوا سلطان محمد خان ویلي چې هغه ځان هر قسمه پلټونو ته وړاندې کوي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یادې ویډیو په اړه ادعا کړې چې دا د 2013 کال د سنت تر ټاکنو وړاندې پټه ایستلې شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان صوبې ځینې کورنۍ د ملک مرکز اسلام آباد ته په دې تمه ورغلي چې د پاکستان چارواکي به یې غږ واوري او غیب کړل شوي کسان به ورته حاضر کړي. په دې کورنیو کې د ځینو خپلوان له 13 کلونو راهیسې لا درک دي. دوی د پاکستان پر امنیتي ځواکونو دعوه کوي چې دا خلک یې په زور غیب کړي دي. پوس که هم په انفرادي کیسونو غبرګون نه ښایي خو پر دې موضوع یې بیا بیا ویلي چې د حکومت یو کمیشن د دې مسلې په حلولو بوخت دی. نور تفصیل د بشیر ګواخ ناورو.
د بلوچستان سره تعلق لرونکو لسو هغو کورنیو په اسلام آباد کې احتجاجي کمپ لګولې چې خپل خپلوان یې په زور غیب کړل شوې دي. دوی د نه خوړو د احتجاج له لارې د پاکستان له حکومت غواړي چې لا درکه کسان دي پیدا کړي. په دې احتجاج کې د حسیبه قمرانی کورنۍ هم شامل ده. په 2018 کال کې د هغې د یو ورور او د تره زوی مړي د هغوی تر غیبېدلو وروسته وموندل شول. نوموړی د فروری په 11 مشال ریډیو ته وویل چې یو کال مخکې امنیتي ځواکونو د هغې یو بل ورور او د تره زوی د ځان سره بوتلل چې لا یې هم درک نه دی لګېدلی.
میرا بڑا بھائی سلمان کمبرانی اور میرا کزن غزین کمبرانی ان دو
زما د مشر ورور سلمان کمبرانی او زما د تر زوی غزین کمبرانی مړی مونږ ته رسیدلی دي. سلور کاله پر دې مسله چپ وو. بیا د 2000 کال په فروری کې امنیتی ځواکونو زمونږ په کور چاپا وهله او بیا یې زما یو بل ورور او د تر زوی یوړل. مونږ له سخت عذاب تیریږو. اره دروازه موټه کوله خو هیچا مو مرسته نه ده کړې. په کور کې مې یو بوډا پلار دی. نور سړی نه دی را پاتې. مونږ له ریاست ایس نه غواړو. یوازې دومره دی وکړي چې زما ورونه دی راښکاره کړي. مونږ خو اوس اسیم لکه ژوندي لاشونه ګرځو. خوشحالي مو مړه شوې ده.
د غیب کړل شو کسانو مسله د نورو ځایونو په پرتلا په بلوچستان کې ډیره ده. په دې صوبه کې بلوچ وسلواله ډلې له پاکستانه د ازادۍ اخیستو لپاره وسلواله مبارزه کوي. دلته د غیب کړل شو کسانو د موندنې لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی نږدې 15,000 کسان غیب کړل شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د دومره ډیرو خلکو غیبېدل نه مني او د 2019 کال په اپریل کې د پوز وین آصف غفور په یو خبری غونډه کې په زور د خلکو غیبولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې په جنگ او مینه کې هر څه جواز لري. هغه تور پورې کړی وو چې اکثره غیب کړی شوي کسان وسله وال دي. خو د همدغه کال په جولای کې پوز وویل چې په خپل مرکز یا جی ایچ کیو کې د ورکو کسانو په اړه د پلټنو او د هغوی د کیسونو د څېړنو ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. پر دې سربېره هم ځینې لادرکه کسان لا هم کورونو ته نه دي ستانه شوي. په دوی کې د ډاکټر دین محمد کورنۍ هم دا چې په اسلام آباد کې د فروری په 10 جوړ شوي احتجاج ته ورغلې ده. ډاکټر دین محمد بلوچ د بلوچستان په خوزدار کې په یو سرکاري کلینیک کې دنده درلوده. داغ لور سیمی دین بلوچ وایي چې په 2009 کال کې امنیتي ځواکونو داغې پلار له خپل کارځای د ځان سره بوت او تر اوسه پورې د مړي ژوندۍ معلومات نشته. هغې د فروری په 11 مشال ریډیو ته وویل چې دا او نورې داسې کورنۍ له امنیتي ځواکونو غواړي چې که پر بیول شو کسانو څه الزام وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي.
امارے جو لوگ ہیں ان کی بازیابی کے لیے
مش دخپل خلق د منډل لپاره ټول قانوني ګامن اخیستي دي. خطر اوسه هیڅ نجسوي د غیب کلسو کسانو لپاره چې کوم سرکاري کمیشن دی هغه مش سره ډیره بد رویه کوي. دوی د فبروري په 8 د یوې اوریدنې په وخت مش ته ویل چې که تاسو د خپل خلکو پر خوش کولو دومره ډیر زور راوړی نو بیا دلته مرادي. موږ اوس اسلام آباد ته د دې لپاره راغلي یو چې خپل دا خبره تکرار کړو چې زموږ خلک را خوشی کړی که څه الزام پرې وینو د جج مخې ته راولی. موږ غواړو له وزیر اعظم وپوښتو چې آیا موږ د دې ملک شهریان یو کنه او که زموږ حقونه ورته مهم نه دي
او حکومت کې لیے اهمیت نه رکھتے ہیں.
پاکستان په 2019 کال کې د عدالت تر حکم وروسته د غیب کړل شو کسانو د موندلو لپاره د څېړنو یو دوه کسیز کمیشن جوړ کړ. د دې کمیشن سیکرټری فرید احمد خان د فروری په 11 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د ښه کار له امله تر اوسه دوی سره په رجسټر شو 6921 کیسونو کې 4802 کسانو هغه حل شوي دي. نوموړي دا تور هم رد کړل چې د کمیشن چارواکي د خلکو سره ښه رویه نه کوي. دی وایي هیڅ داسې څه نشته چې خلک دې زړه بدي کړو. موږ د غیب کړل شوو کسانو د کورنۍ سره له داسې کومې پیښې نه یو خبر چې چا دې هغوی ته څه بد رد ویلي وي. موږ ټولو سره ښه سلوک کوو. خلک ځینې وخت شکایتونه لري خو زموږ په کمیشن کې هیڅ چا د چا سره بد رویه نه ده کړې. د فروری په 8 زه دلته په دفتر کې وم. کومه بده خبره نه ده شوې او داسې څه زموږ په علم کې نشته. د جنوري په 6 اسلام آباد های کورټ په زور د غیب کړل شو کسانو د وی مقدمه د اوریدنې په وخت ویلي وو چې که خلک د قانون په حکمرانۍ باور بیلی نو ټولنه به د ګډوډۍ خواته لاړ شي. نو ځکه دی دا مسله زر تر زره حل شي. د ډان ورځپاڼې تر مخه قاضي اطهر من الله په دغه ورځ په خپله پرېکړه کې دا هم ویلي وو چې د هر هغه کس چې حکومت یې د لادرکه کېدو وضاحت نشي کولی کابینه او وزیر اعظم یې ذمه‌واره دی. تر دې وروسته د فروری په 3 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کابینې په غونډه کې وویل چې دی د دغه پریکړې سره هم نظر دی او د حکومت نه غواړي چې خلک دې لادره کوي. نوموړي زیاته کړې وه چې په دې اړه د یو قانون جوړولو ضرورت دی. د پاکستان بشر حقونو خپلواک کمیشن او د انساني حقونو ځینو نورو نړیوالو ادارو هم څو ځل غوښتنه کړې چې د خلکو لادرکه کوونکو سره باید قانوني حساب کتاب وشي. خو کله چې د جنوري په 6 د پارلمان غړو محسن داوړ او اختر منګل هغه بل چې د خلکو غیبونکو ته د عمر قید سزا اورولو غوښتنه یې کوله قومي اسمبلی ته وروړ نو هلته ورسره اکثریت کسانو مخالفت وکړ او په دې توګه تر وړاندې کېدو مخکې رد شو.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو اقات شوه ده په هټ تور کې د خپل
څور نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند لپاره چې د وربندې مختشي به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه
هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسیمی بجی او هر سی شنبه یا نهې د مازیګر پر درې نیمې بجې له احمد شاه اعظمي اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خپرونې دولس نیمې بجې شوي دي او د دولس نیمې بجو د خبرونو لنډیز د نجیب عامر نه اورو.
پاکستان وفاقی حکومت د ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% لوړوالی اعلان کړی. حکومت دغو سرکاري مامورینو معاشونه 25% لوړ کړي چې د لومړي او نولسم ګریډ ترمنځ په حدودو کار کوي. سرکاري ملازمینو د تیر یو کال نه د خپلو تنخواګانو د زیاتوالي لپاره هلې ځلې پیل کړې وې او د فروری په 10 او 11 نیټه یې په پلازمینه اسلام آباد کې مظاهره هم کړې وه او پر لټه غځولو. په پاکستان کې پرون 1200 نور کسان په کورونا اخته شول او 3 نور ترې مړه شول. په پاکستان کې تر اوسه په کورونا د اخته کسانو شمېره 15,63,303 ته رسیدلې. کورونا په پاکستان کې تر اوسه 2,218 کسان وژلي. بل پلو 15,03,000 نه زیات کسان چې په کورونا اخته وو بېرته ښه شوي هم دي. د پاکستان د قومي وطن پارټۍ مشر وایي حکومت د 13 آئینی ترمیم د ختمولو هڅې پیل کړي خو هغوی به ورته کله هم د دې خبرې اجازه ورنه کړي. آفتاب احمد خان شرپاو د څرګندونې پرون په 400 کې د خپل ورور حیات احمد خان شرپاو د تلین غونډې پر مهال وکړې. د افغانستان د روغتیا وزارت سرپرست وزیر وایي تر څو د روغتیا نړیوال سازمان تایید کړي نه وي هغوی له هنده ورسېدلي د کورونا واکسین خلکو ته نه ورکوي. هند په روانه میاشت کې له افغانستان سره د کورونا د 5 لک واکسینو مرسته کړې وه خو د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مهاله د هندۍ واکسینو تاییدولو اعلان نه دی کړی. د ننګرهار چارواکي وایي چې تېره شپه د خوږیانوی ولسوالۍ زاوی سیمه کې د هوایي بریدونو او کمینونو په نتیجه کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار والي قمر هیل وای په شیرزاد ولسوالۍ کې هم د عملیاتو په دوران کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د یادو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. چین په دغه هیواد کې د بی بی سي د نړیوالې خبری شبکې پر خپرېدو بندیز لګولی. د چینایي چارواکو په وینا یا د ادارې ناسم مواد خپره کړي دي. د بی بی سي یوې ویانې د برېښنا لیک له لارې په یو بیان کې ویلي هغوی د دې خبر په ترلاسه کولو ناهیلي شوي چې چینایي چارواکو دا ګام پورته کړی دی. په بیان کې راغلي بی بی سي د نړیوالو خبرونو د خپرولو تر ټولو باوري اداره ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نجیب عامر درته د 12 بجو د خبرونو ډنډیر وړاندې کو او د دې ګړی پیل کوو. د سر راپور ته ورځو او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونو د لنډیز نه پس د دې خبرونې جاری ساتو او د بل راپور تر تاسو پام راګرځوم. د پاکستان د قومي وطن ګوند مشر وایي حکومت د 13 آئینی بدلون د ختمولو هڅې پیل کړي دي. آفتاب احمد خان شیرپاو دا څرګندونې پرون په 400 کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي دا هم وویل چې حکومت په ان اف سي واټ کې هم د صوبو مالی برخه کمه کړې ده. د نوموړي په وینا حکومت هغه لوزونه هم نه دي پوره کړي چې د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې د زم کېدو پر مهال یې کړې وي. د مشال خبریال شبیر جان د آفتاب شیرپاو خبري غونډې ته ورغلی و. نور حال د هغوی په دې راپور کې.
حیات محمد خان شیرپاو چې په 14 کې وژل شوی و د شپږ څلوېښتم تلین په موقع د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وویل چې موجوده حکومت 13 آئینی بدلون ختمول غواړي کوم کې چې صوبو ته یو شان واک او مالی حقونه ترلاسه دي خو دا به دوی کله هم ونه مني. اتلسم آئینی بدلون او این ایف سی یا قومی مالیاتی کمیشن د ختمولو هڅه روان دي. په قومی مالیاتی کمیشن کې د صوبو چې کومه برخه ده هغه هم دوی کموي. اوس هم دوی په پټه د غلا پلاره. په این ایف سی یا قومی مالیاتی کمیشن کې د صوبو برخه د 50% نه 50% ته راکمه کړې ده او دا موږ ته بالکل هم قابل قبول نه ده او په یو صورت کې هم دا منلو ته نه یو تیار. آفتاب احمد خان شیرپوول چې د قبایلی زلو سره په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو په وخت شوي لوزونه نه پوره کیږي او باید دوی سره دغه شوي لوزونه سرته ورسول شي. کوم کې چې تر لسو کالو پورې هر کال د مرکز لخوا سل ارب روپون علاوه په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه هم شامله ده، ګنې حالات بهلتا نور هم خراب شي. دا گاونڈی هیواد افغانستان دا امن مذاکراتو په اړه دوی ویل چې باید دغه مذاکرات کامیاب شي، گنی هلته د خراب حالاتو اثر به ارو مرو په پاکستان هم وي. آفتاب احمد خان شیرپون علاوه د دوی د ګوند یو شمېر غړو د غونډه ده د وینا په وخت د پاکستان تحریک انصاف په پالیسو سخت ټکونه وکړل چې له وجې ډېره ګراني راغلې ده او عام اولس جون ګران شوی دی. دوی وایي چې د دوی د غلطو پالیسو او پټګې حکومت کې ضرورتو پر ضد به د پی ډی ایم یا د مخالفو ګوندونو اتحادیې پاکستان جمهوري غورځنګ د سورو لاندې په 26 فروری د اسلام آباد په لور احتجاجي مارچ هم کوي چې د دې حکومت نه ځان خلاص کړي، خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دې اقلا دا دریځ دی چې دغه مخالف ګوندونه ټول د احتساب د بچکی دوله پارا راغون شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
او دن کو دا امریکا دا پخوانی ولس مشر ڈونلڈ ٹرمپ مدافع وکیلان با سره لنن خپل دفاعی اوڑان دکڑی پا کانگرس کی ڈیموکریٹان واڑی چی ٹرمپ لواک ورستو استثنا شی دوی وائی چی دا جنورای استثاشی دوی وائی چی دا جنورای پشپگما ٹرمپ مظاہرہ چان حسولی وو چی دا کانگرس پر ودانے برید وکڑی پا دی پی خکی پیند تن وجل شوی وو. پا دی آڑا دا مشال لیڈیو دا خبر دا سانگی دا راپور جزیات احمد شبیر آوری.
په کانګرس کې ډیموکراتانو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهم استهزا د محاکمې قضیه یو ورځ وروسته تر دې بیا پیل کړه چې پر کانګرس د جنوري د 16 نیټې د برید یو نوی ویډیو یې ښکاره کړه. د اساسو جرګې وکیلان چې د امریکا د اساسي قانون له مخې د استهزا په قضیه کې د څارنوالانو په څیر دنده ترسره کوي استدلال یې وکړ چې ټرمپ خپل پلویان هڅولي دي چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي. دوی د ټرمپ ټویټونه، ویډیو، همدارز یو شمېر اسناد د شواهدو په ډول وړاندې کړل. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړې وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو بریدونه کړي دي. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړې وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو برید کړي او ولسمشر دوی ته ویلي وو چې هلته ووسی. د پخواني ولسمشر ټرمپ مدافع وکیلان په خپل دفاعیه سرلنه نه وړاندې کړي. د دوی د دفاع په دلایلو کې یو دا دی چې له قانوني پلوه دا سم کار نه دی چې ولسمشر روسه تر دې استیزا شي چې د ولسمشرۍ دفتر یې پریشی دی، خو ګڼو قانون پوهانو ویلي دي چې دا ممکن دی. بل لور ته اساسو جرګې هغه وخت لا د ټرمپ د استیزا غوښتنه کړې وه چې دی د جمهوري ریاست په دفتر کې و. دا قضیه اوس په سنا کې ده. که چېرته د سنا له دریو دوی برخې موافقه وکړي ټرمپ به استیزا شي. په سنا کې نیم سناتوران د ډیموکراتانو دي او نیم هم جمهوری غوښتونکي دي چې د جمهوری غوښتونکو په دې ډله کې ډیر لږ له دې سره موافق دي چې ټرمپ استیزا شي. د جمهوری غوښتونکو سناتور مارکو روبیو فاکس نیوز ته د فبروري په لومړیو کې ویلي وو چې د کانګرس پر بدانې برید ویرونکی وو، خو د ټرمپ استیزا د دې لپاره په کار نه وه چې هغه نور ولسمشر نه و. خو د چهارشنبې په ورځ چې یو شمېر ډیموکراتانو د جنوري د 16 نیټې د برید ځینې ویډیوګانې او غږیز پیغامونه خپاره کړل، څو تنه سناتورانې په لیدلو حیران شول. د ټرمپ دفاعي ډله به همداراز استدلال وکړي چې د بیان د ازادۍ له مخې ټرمپ د خبرو حق درلود او هغو کسانو چې د کانګرس پر ماڼۍ برید وکړ دا د هغوی خپل کار دی. دوی همداراز وایي دا قضیه چې ښایي د جمعې په ورځ به بشپړه شي سیاسي انګیزه لري. د جنوري د 16 نیټې په برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 15 تنه ووژل شول او بیا څو ورځې وروسته د پولیسو دوه افسرانو چې د دې پیښو شاهدان وو ځانونه ووژل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونی زی خبرونه
زمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن
تاسو مشال ریڈیو تا وگی د خیبر قبیلی دلی پولیس وایي د مخادره موادو د لویو قاچاقبرو سمګلرانو پر ضد یې په لومړي ځل په لویه پیمانه پرچی کټ کړی دي. د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې له شاملېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې په خیبر دله کې دا ډول ګام پورته کیږي. چارواکي وایي نه یوازې دا چې د سمګلرانو پر ضد عدالتي کاروایانې روانې دي، بلکې د هغوی له ولکې یې په زیاته پیمانه منشیات هم ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر خلک وایي په دې وروستو کې د هغوی ځوانان پر چرسو، هیروینو او آیس نشو اخته شوي دي. نور حال له فرهاد شینواری.
د خیبر ضلعي پولیس وایي چې دوی په دې وروستو کې د خیبر په لرې پرتو سیمو کې د آیس چرس او هیروینو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد کاروایانې کړي. په لومړي ځل یو شمېر سمګلرانو پر ضد اف آی آر درج کړي او ګڼ شمېر کسان یې د نشه یي موادو د سمګلینګ په تور کې نیولي دي. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس هلته د پولیسو نظام او انټی نارکوټکس محکمې اختیارات غځېدلي او د نشه یي موادو پر ضد فعالیتونه پیل کړي. د خیبر ضلعي پولیسو ویاند ظهیر خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې پولیسو د نشه یي موادو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد عملیات تیز کړي.
کمره سے پولیسو نظام رایت شو ہے منشیات خلاف کا روایے تیزی شوی دی چونکہ مشکلات شتا بارڈر دے وجہ نہ داسے مسادی دی جے ډیر اوګت بارڈر دے نو دا مکمل سیف کول ایشو نہ او جے کم منشیات رسی نو بیک گراؤنڈ ما نے اگے خلاف کا روایے شوی جے باغے کی غٹے غٹے کارخانے بگے مطلب رخشوی گیر شوی دی واغو خلاف کا روایے شو ری 250 نزیات منشیات سمگلرانو خلاف ایف آئی آر کٹ شول 300 نزیات کسان منشیاتو کے گرفتار جاگوی ٹرائل وسم پا عدالتونو کے چالو دے.
دو زوان کو کی خیل فلاحی تنظیم یو غڑے اشفاق پردے وائی دا ایس نشے کاروبار تر ٹولو زیاد پا خیبر کی کی گی یو زوانان پر روک دی شوی
ټول نه ډیر اثر کړی زمونږ په ضلع خیبر باندې. ضلع خیبر کې د ایسو کاروبار ډیر پوروج باندې. پولیس اوس خو دا مطالبه مونږ کوو چې اوس خو پولیس هم راغلل، هغه هم راغلل باقاعده چې دغه انکوایري وشي د کم ځای ناراضي بارډر هم سیل شوی دی څه وجه کېدای شي چې د ډیرو ځایونو ناراضي. نو خاص کر زمونږ د خیبر نو جوان دومره خراب کړي چې هغو ته چې د ایس نه ملاویږي نو د وجه نه دوغلې کوي. نو مونږ دا مطالبه کوو چې مهرباني د وکړی شي دا چې کم په صحیح توګه باندې دښتې کې کات وکړی شي او د ایس روکتام د وکړی شي.
خیبر ضلع خلکو دغه غوښتنه هم کړې چې په دې ضلع کې دې په نشه یي توکو روږدو شوو کسانو شمېره راجمع کړل شي او دوی دې بیا بحالې مرکزونو ته ولېږل شي. د نشه یي موادو د مخنیوي یوې نه دولتي ادارې ډرګ اډوایزري د یوې څېړنې تر مخه په پاکستان کې دا مهال څه باندې 60 لکه کسان په آیس نشه روږدي شوي او په دې کې 40 لکه کسانو ته په دستي توګه د علاج ضرورت دی. خو حکومت سره دومره زیاتو کسانو د درملنې لپاره وسایل نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه پلان لري چې د روان کال د صوبې د 3 د سرکاري سکولونو په 13 د نجونو د هغو د حالت ښه کولو پر چارو 3.1 کروڑ روپۍ ولګوي. د سوابۍ ضلع د تعلیم محکمې یو افسر وایي حکومت دا پروګرام په 2013 زیږیز کال کې پیل کړی و او زیاتوي چې د 2020 او 2021 دورې لپاره یې د سوابۍ په ګډون د 3 نورو ضلعو انتخاب ځکه کړی چې هلته د 3 پړاوونو کارونه په کامیابۍ سرته رسولی شوي دي. تفصیل هارون باچا وړاندې کوي.
رپورټونه د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې په حواله وایي د نو سکولونو جوړولو او د شته غو د حالت ښه کولو پروژه به د صوبې په څلورو ضلعو پېښور، نوخار، هریپور او سوابی کې عملي کوي. حکومت ویلي دا پروژه د نړیوال بانک په مالی مرسته پلي کړې چې پکې به د 200 پرایمري سکولونو درجه مډل او د 80 مډل سکولونو هغه های سکولونو ته لوړول شي. په دې پروژه کې په سکولونو کې د انرژي ضرورتونو پوره کولو لپاره د 2160 سولر پینلو لګولو چارې هم شاملې دي. په دې اړه مو د زیاتو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د فبروري پر 10 د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی او د دې ادارې یو شمېر افسرانو ته ټلیفونونه وکړل خو یو هم ځواب ونه وایه. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړي پختونیار خان چې د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر دی زموږ زنګ ته ځواب ووایه او د یادې تعلیمي پروژې په اړه د خبرو لوز یې هم را سره وکړ خو بیا حاضر نشو. البته د سوابی ضلع د لاهور تحصیل د تعلیم محکمې مشر افسر غزا باچا د صوبایي حکومت د تعلیمي پروژې په اړه خپل معلومات له مشال رادیو سره شریک کړل. د نوموړي په خبره حکومت دا پروګرام په 2013 کال کې په ټوله صوبه کې پیل کړو چې زیاته توجه پکې د جنکو د تعلیم خوالی ته شوې او په کامیابۍ مخته روان دي.
2013 نه دا سره شوې ده د دې ایس آی پی وی سکول امپروومنت پلان نو دا یو ډېر کامیاب او ډېر زبردست مخکې به چې یو کمره مې د سی ان ډبلیو والا او 19 لاکھ روپیه نو هغه کمره پیرنټ ټیچر کونسل ورته وي دا غي په دغه باندې ډېر په کم لاګت کې او کوالټي له اسلام دا نه خپېتای نه جوړیږي.
دا چې حکومت د خپل تعلیمي پروژې د 2020 او 2021 کال دورې لپاره د یادو څلور ضلعو انتخاب په کم بنیاد کړي د دې پوښتنې په جواب کې د سوابی د لاهور تحصیل د تعلیم محکمې مشر افسر غزا باچا زیاته کړه چې یو خو د هغوی 13 کارکردګي خوا او بل دا چې په حکومت کې شامل ځینې بانفوزه سیاسي مشران غواړي چې دا رقم پرمختیایي چارې خپلو حلقو ته یوسي.
دا یو قسم دی د انعام ورکو یا دغه چې الریډي دی دا کوم ایکسرسایز شو د سکول امپروومنت پلان د پیسو نو دا دی چې لو مطلب خو په پرایټي بیس باندې کړو مطلب خو یو رول به کړو ا دې مدا چې دی کې پولیټیکل انټرپرینس راشي پاور کې سوکینو هي مطلب کوشش کوي چې خپل ډیسټریکټ لا خپل دغه انسان نیچر دی پترت دی د خاص کیګه سر دی اخوا په سټاکس دی یا نور دی مطلب هر څه کوشش کوي چې زما ضلع دی په ایجوکیشن کې خاص کر مخه تک ورشي.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2021 مالی کال په بودیجه کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره 13.2 او د لوړو زده کړو لپاره 8.9 ارب روپۍ بیل کړی دي. حکومت ویلي چې په صوبه کې به 390 سکولونه جوړوي د 1500 او 1400 درجه به لوړوي او په 1210 نورو کې به ضروري اسانتیاوې برابروي. حکومت همداراز له صوبې سره په نو شامل شو ضلعو کې هم د ماشومانو جنکو د میاشتنۍ وظیفو په مت کې 3.5 ارب او د هغوی د سکولونو د حالت ښه کولو په موخه 2 ارب روپۍ بیلې کړي دي. خو د شمالي وزیرستان یو مدني فعال خان محمد وزیر چې د نارت وزیرستان ویلفیر اسوسیشن په نوم یو ټولنه لري او په سیمه کې د تعلیم لپاره کار کوي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوی د سیمه د تعلیمي پرمختګ لپاره کړي وعده نه دي پوره کړي.
زب خبر وکم د نارت وزیرستان ته کوم لری پرته سکولونه دي خاص کر فیمل سکولز دي کوم پرایمری لیول دي له هاي خو ډیرشته دي نه ټیچران یا مطلب کوم مالکان دي هغه سلریا نه پیسې اخلي په اوټ پټ ناراضي کنه بچان دغه زین نه فارغيږي او سوډیر وخت خو خلکو په شوی دي په کار وچه مطلب نه د شی اوس کمپلیټ شوی د کی واشرومز دي یا ټوایلټس دي یا فور ایگزامپل ال تک سولر پینل دي ال تک د دی باونډری والز دي دا اوس سره نشته دي. موږ به دا ریکوست کوو چې کلم د سی انیشیټیو اخلي ګورنمنت نو زمونږ لکی د مطلب په نظر
د الف اعلان په نوم یو غیر سرکاري اداره په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوي. د دې ادارې د پالیسۍ جوړونې څانګې یو کارکونکي عمر اورگزی د فبروري پر 10 مشال لډوي ته وویل حکومتي افسران پر زیاده دي چې په لرو پرتو او رستو پاتو سیمو کې پرمختیایي پروژې پلي کړي د خپلې اسانتیا لپاره مرکزي ښارونو او غو ته نږدې ځایونو ته مخه کوي.
کله هم پایلټ پروجیکټ انیشیټ کیږي هغه پېښور ویلي کې او بیا هزاره کې هریپور یا بټاباد اولریډي هغه کې دومره ضرورت نشته. ایون ودین سیټل ډیسټریکټ کې کوهستان شو، تور غر شو، شانګله شو، چترال شو، دا هغه سیمې دي چې دلته کې د جنکو تعلیم نه هونه کې برابر ده. او بل ټرایبل ډیسټریکټ دلته کې 75% جنکې د سکولونو نه بهر دي.
الته سکولونه نشتا پایلټ پروجیکټس کا الته انیشیټ شي خو بد قسمتی سره زمونږ چارواکا یا اتارټیز چې کوم بیوروکریټس یې خپل ځان فیسیلیټیټ کول غواړي چې زه ډیر زیات لري لاړ نشم زه ډیر ونه کړیږم رادر دن فیسیلیټیټینګ د لوکل کمیونټیز
ل تیر شاوخوا یو کال راهیسې چې پاکستان ته هم د کورونا وایرس وبا رسیدلې د خیبر پختونخوا په ګډون د هیواد تعلیمي ادارې زیاتره وخت تړلې پاتې شوې دي. همدې مسلې ته په کتو د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د پېښور، نوخار، هریپور او سوابای په 150 سکولونو کې به مازیګرنۍ زده کړې یا د سیکنډ شفټ کلاسونه پیلوي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو.
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
د اتوار یا یک شنبه په ورځ په سلورو او د ګل یا دو شنبه په ورځ په 2:30 بجو. اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 503 496 499.
تاسو مشال لیدو ته وګی اوریدونکو په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا ملکنډ سیمه د زیتونو او د بوټو او پیداوار لپاره یو زرخیز ځمکو مناسب آب و هوا لري. د سیمې کروندګر غوښتنه کوي چې حکومت دغلته د ځنګلي زیتونو د پیداوار اخیستو لپاره له دوی سره مالي او تکنیکی مرستې وکړي او د دوی د پیداوار لپاره د مارکیټ یا بازار پرانیزي. حکومت د ملکن په بیلابیلو برخو کې د زیتونو د پیداوار لپاره په یو شمیر پروژو کار پیل کړی دی. نور معلومات د شاهین بنیری په دې راپور کې.
په ملکن کې خواوشه لس کاله وړاندې په خونانو یا د زیتون په بوټو کې د قلمونو لګولو کار پیل شوی و چې اوس دغه په باغونو بدل شوی دی او کروندګر ترې پیداوار اخلي. په دې کې ډېر بوټي د ځنګلي زیتون دي چې د بونیر، سواد، دیر او ملکنډ ضلعو په غرونو کې په لوی شمیر کې موندل کېدی شي. په مینګور کې د زری تحقیقاتي مرکز یو چارواکي او ساینس پو ډاکټر فیاض احمد وایي چې د ملکنډ خاوره او چاپیریال د زیتون د بوټي لپاره ډېر مناسب دي او بل دلته چې کم پیداوار په لاس راځي نو په هغه کې د تیلو شره هم ډېره ده.
دا زیتون زمونږ سره اول ځل په 1986 کې په پاکستان کې دا انټروډوس شوی دی. د پیټرولیم نه وروسته د پارن ایکسچینج کوم زمونږ دغه کې امپورټ بل چې دی 300 روپۍ سالانه زمونږ سره په ایډیبل آئل باندې لګي. ټول پاکستان کې ایډیبل آئل ډېر په واپره مقدار باندې پیدا کیږي. کچرې مونږ پرې کې ذاتی دلچسپي والو او زیتون سره یا دا نور آئلس کوم کراپ چې دی آئل سیډ کراپ چې دی هغو سره مونږ خپله مینا پیدا کړو نو زمونږ دا ډیمانډ چې دی کم چې امپورټ بل دی 300 روپۍ سالانه چې مونږ خرچ کوو دا به مونږ ته بچت شي.
د روانې میاشتې په 10 نیټه د وفاقي حکومت د بیلین ټری سونامي پروژې په اړه یوې غونډې ته د وینا پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان ویل چې د صوبې د کرکلی څانګې د زیتون د بوټو نهالولو او پیداوار لپاره په یو شمیر منصوبو کار پیل کړی دی. خو د سوات په بریکوټ کې یو کروندګر افضل شاه بچا وایي چې کروندګر د تکنیکی مرستو سره سره مالی مرستو ته اړتیا لري نو باید حکومت په دغه لړ کې عملی ګامونه پورته کړي.
دلته په لکونو زرګونو بوټي داسې دي چې هغه ځنګلي زیتون دي نو که د دې ګرافټینګ وشي په وخت باندې نو د دې نه هم ډېر زیات پیداوار راتلی شي. هغه زمونږ چې هغه زمونږ مطلب دا چې د کر کروندې حکومت لگ ان تھا زمینداروں سر آسپتی تھی حکومت لگ ان تھا زمینداروں سر کومک ہو کی اور دیو لچ دینو زمینداروں سے کومک ہو کی اور دیو لچ دینو تکنیکی مطلب گرافٹ مسائل کے دا اور تو خی یہ خدا چوس زمیندار پخپل وانے خونان اخلی بیا دل تراوڑی او بیا تیلو واسو زمیندار سر سکولے شی پکار دے چھنا کدا دے دا مارکیٹنگ ہم سبندوبس سے ہی چھ لگا زمیندار تخا پیسے پدی وانے ملاوشی.
د پیښور د ترناب پارم د سړنیز مرکز یو سړنکار نور ایاز وایي چې د غریزو سیمو سره سره د پښتونخوا په میداني سیمو لکه مردان، سوابه، چارسده، پیښور او ورسره اړوندو قبایلی ضلعو کې هم د زیتون بوټي وده کولی شي، خو د دغه سیمو خلک ورته ډیر پام نه کوي. نوموړی وایي په دغه اړه د بیدارۍ لپاره په یو کمپاین کار پیل کړی دی.
په دې باندې زمونږ کار شروع دی په دې پروژت کې چې بای مونږ څومره آگاهي روانه کړې ده چې بای د زیتون نه ډېر زیات پیداوار کیږي. مونږ سره په یو ایکل کې 11 لاکھ نه زیاتې هم مونږ سره راځي، نو باغ 10-15-20 ایکلو کې باغ سازیږي. نو تاسو اوس خپل اندازه ولګوئ چې د 10-15-20 ایکل نه به څومره مونږ ته انکم راځي فارمر ته. او دغه څه شوی دی په ډېر علاقه کې، نن سبا کې چې کوم خلک دي هغه شریکه مانی، یو یو کس پر کور کې یو یو سړی 25-30 لاکھ روپۍ هغه د کال زیتون نه اخلي.
دا مهال په پښتونخوا کې له زیتونو یوازې تیل اخیستل کیږي، خو پوهان وایي چې کچره حکومت او اولس په شریکه کار وکړي نو دا د ډول سنگار په مصنوعاتو او د دوایانو په جوړولو کې هم په کار راتللی شي. په سوات کې د زری تحقیقاتي مرکز ساينس پو ډاکټر فیاض احمد وایي چې په دغه لړ کې په یو پلان کار روان کړی دی.
Currently, your commercialization of project Rwanda has come to the federal government. 23 lakh booty aga taqsim hui pa sabat Pakistan ke. Kam khalak chi pade ke interest sati auzana bagat lagol gwaadi. No aga ji aga sara rabita kai aur aga aga mahirin chi di aga aga site visit kai. Feasibility wala guri aga alta warta bagat lagol shuru shi hui di. Bagat kalam raura se dala ya chos kam bagat rar se jari di pade istra baji be rozgari im control shi. Zaka chi pade bagatu ke ba aga pruni. شخت راشی را پارا هم کسان لگی پدی که وزیر او بخور را پارا را پرٹرلائزر ورکول را پارا را شکی دا پارا می پدیس را وزیر بیروزگاری را کنٹرول بم انشاءاللہ سر حدا پوری با کنٹرول شی.
دا یادونه ورده چې د پاکستان د تیلو د تخمونو د پرمختیا ادارې یوازې په سوات کې په کال 2014 کې 6 لکھ ځنګلي بوټي د اروپایي زیتون په بوټو بدل کړی دي، او له هغې وروسته د ملکنډ، دیر او بونیر په درو کې هم د بیلابیلو پروژو د لاندې دغه لړۍ دوام لري.
د افغانستان په کچه په لومړي ځل خوست کې د نمونی ښوونځي کمپلیکس ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. یاد کمپلیکس کې د سویل ختیځ زون د 4 ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو ممتاز او لایق زده کوونکي زده کړې کوي. د پوهنې سرپرست وزیر وایي د افغانستان په 6 ولایتونو کې به دا ډول نمونی ښوونځي چې د زده کړو معیاري اسانتیاوې لري جوړ شي. نور حال له خوسته نجیب الله الخیلک.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د سویل ختیځو 4 ولایتونو د ممتازو زده کوونکو لپاره په لومړي ځل د هیواد په کچه د نمونوي ښوونځي کمپلیکس له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد لیسې په ودانیزو چارو چې 215 میلیونه افغانۍ لګښت شوی د نږدې 300 زده کوونکو د اوسېدو ظرفیت لري. دې ښوونځي ته به د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا او لوګر د 9، 10، 11 او 12 ټولګیو ممتاز او لایق زده کوونکي جذب شي. د یاد کمپلیکس د پرانیست په ځای کې د پوهنې سرپرست وزیرې رنگینه حمیدی مشال رادیو ته وویل
دا د پروژه مو د 215 میلیونه افغانۍ پروژه ده چې دا نمونوي مکتب د 4 ولایتو دپاره دلته جوړ سوی دی. انشاءالله دغسې نمونوي مکتبونه 6 نور هم په پلان کې لري. وزارت معرف چې دا اولین خوشبختانه خوست په تاریخ کې اول ولایت سو چې دا مکتب مو دلته افتتاح کړي. د خیره تعمیر 2 اویا درسی اتاق لري، کونر لیلیا ده، مسجد دی. داسې مکتب په افغانستان کې دروسه پوری په افغانی بودیجه نه دی جوړ شوی. دا زموږ لپاره افتخار.
سره د دې چې په خوست کې د نمونوي ښوونځي لپاره د تدریسي او لیلیې د تعمیرونو په ګډون کمپلیکس بشپړ شوی، خو تر اوسه یې اړوند ریاست ته د اداري او تدریسي برخې تشکیل نه دی ورکړل شوی. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د پوهنې له وزیرې وغوښتل چې د ښوونځي ته د تشکیلاتو په پیدا کولو کې همکاري وکړي.
د زده کوونکو په برخه کې یو کس به هم اجازه ورنه پوچھے، د نخبه نه وي، د نوښتګر نه وي، د خپل مکتب کې ممتاز زده کوونکی نه وي او د مکتب ته راشي، ځکه دا به بیا د خوست خلکو سره ظلم وي. تشکیلات بیخي لویه اړتیا ده.
د خوست چارواکو بیا له کورنۍ وغوښتل چې خپل اولادونه په ښوونځیو کې شامل کړي. خوست والی محمد کټوازی وویل
دا نن دا ګلانی ماشومان دې وطن ګلان سبا دې پاره پیدا رسیږي او وطن د خبرې په خلاص کې نیسي. او دې نه دا تقاضا کوم د دې له پلرونو مشرانو دا تقاضا کوم چې کوشش وکړي خپل اولادونه معرف ته سوق کړي، چې معرف ته ولاړ شي، کومک ورسره وکړي چې څو دوی په خپله په خپلو پښو ودرېږي، علم ته لاس راوړي او پوهنتونونو ته ولاړ شي او د وطن د رهبرۍ په لاس کې واخلي.
په خوست کې 370 حکومتي ښوونځي او 130 خصوصي ښوونځي فعال دي چې څه د پاسه 350,000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. د خوست دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي. له دې پرانیستې یوه ورځ مخکې په یوه غونډه کې په دې ولایت کې د 50 ښوونځیو لپاره جوړې شوې نوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو داسې ولیکه
MASHAAL
RADIO